The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
درانو اوریدونکو دا وی او اے ڈیوا دا ڈیوا دا خبری خبرونه دا امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی نخبریږي نن دا شروع چار شنبه ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې 13مه نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوم کې زیم نوشی روان کلندر اول مپام راګرځوم د هغه خبرونو سر ټکو ته د پاکستان مخالفه سیاسي اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم دولس نکاتی معاہدہ اعلان کړی چې پکې یې په هیواد کې د آئین برادستې پارلیمنت خود مختار خپلواکه عدلی او په سیاست کې د اسټبلشمنٹ او استخباراتي ادارو کردار ختمولو غوښتنې کړې دي مولانا فضل الرحمان د خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د حکومت ختمېدو پورې به د پی ڈی ایم هڅې روانې وي خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي اپوزیشن دا غوښتنه ځکه کوي چې غواړي په ضد یې د درغلیو مقدمې ختم کړي شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د سینیټ د ټاکنو قانون کې به بدلون راولي او غواړي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د خفیه وټونو په ځای د لاس اوچتولو طریقه خپل کړي شي خو د مخالفه ډلو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان دغه وړاندیز رد کړی دی او وایي حکومت غواړي راتلونکي د سینیټ ټاکنو کې د مخالفه ډلو غړو رائے بدل کړي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دې بیان د ټاکنو د سایبر سکیورټی ادارې ډایرکټر د خپل عہدې څخه لری کړی دی چې ویلې وي ټاکنې سمې شوې دي د ادارې لری کړی شوی ډایرکټر کریسټوفر په ټویټر یو ځل بیا ویلي چې انتخابات سم شوې دي او زه غوښمه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم دولس نکاتی معاهده اعلان کړي چې پکې په هیواد کې د آئین بالادستې پارلیمنت خود مختار خپلواکه عدلی او د سیاست نه د استبلشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمولو غوښتنه شوې دي د نه پورز اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په وخت پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د اتحاد یو لس ګوندونو په معاهده کې نور غوښتنې دا کړي چې د آزاد او بې پلو ټاکنو لپاره د اصلاحات وکړي شي د خلکو د بنیادي او جمهوري حقونو د اتلسم آئینی ترمیم د صوبو د حقونو او د اظهار ازادۍ او مطبوعاتو دفاع د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ختمولو او د اظهار ازادۍ او مطبوعاتو دفاع دې یقیني کړي شي او د موثر بلدیتی انتخاباتو تابعیا دی وکړي شي د ګرانۍ او بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره دی موثر ګامونه پورته کړي شي او کامی اکشن پلان باندې دی عمل وکړي شي اگر چې په غوښتنو کې د حکومت د ختمولو خبره نه ده شامل کړي شوې خو مولانا فضل الرحمان د خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د حکومت د ختمېدو پورې به د پی ڈی ایم هڅې روانې وي اخوا بیا د حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي اپوزیشن ډلې داسې غوښتنې ځکه کوي چې دوی غواړي په ضد یې د درغلو مقدمې ختم کړي شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د سینیټ د ټاکنو قانون کې به بدلون راولي او غواړي چې سینیټ کې د خفیه وټونو په ځای د لاس اوچتولو طریقه خپل کړي شي خو د مخالفه ډلو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان د وزیر اعظم دغه وړاندیز رد کړی دی او وایي حکومت غواړي راتلونکو د سینیټ ټاکنو کې د مخالفه ډلو د غړو رائے بدل کړي اسلام آباد کې د خبرو په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پارلیمنت تبا په بهر هیوادونو کې د میشته پاکستانیانو لپاره د وټونو اچولو قانون هم وروړي چې داسې خواوشا 9 میلیونه پاکستانیانو تبا د وټونو اچولو موخه ملو شي عمران خان ویلي د آئینی ترامیمو لپاره به د اپوزیشن ډلو سره مرسته کوي خو مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د حکومت سره به په دې لړ کې هیڅ قسمه مرسته نه کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا د زیارت پنځمې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته ځي او دغه تبه افغان چارواکو سره په اهم موضوعاتو خبرې اترې کوي کال 2013 کې د واک ترلاسه کولو نه وروسته به د افغانستان ته د عمران خان لومړی سفر وي تیرونه د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلیو چې کابل ته د وزیر اعظم عمران خان په دې سفر کې به افغانستان کې د سولې او امن په روان عمل د سیاسي امنیتی تجارتی او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې اترې کیږي وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته د خپل اړومبه رسمي سفر په داسې حال کې کوي چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې د ځنخکار شوې دي د امریکای د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د نه سه شنبه په ورځ پینټاګان کې خبري اعلان ته ویل دي تر 15 جنوري به افغانستان کې د امریکایي فوجانو شمیره د 3500 څخه 2500 تر ټیټول شي او عراق کې به هم تر دغه مودې د فوجانو شمیره د 3000 څخه په 2500 ودرول شي. هغه ویلي افغانستان او عراق کې د امریکایي فوجانو د شمیرې راټیټولو مطلب هیڅ کله دا نه دی چې ګنې د امریکا تګلاره یا مخه کې کوم بدلون راغلی دی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دې بیان د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې مشر د خپلې عہدې څخه لری کړی چې ویلي یو ټاکنې سم شوې دي. د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې ډایرکټر کریس کریب د عہدې نه د لری کولو په اړه صدر ټرمپ د نه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دي چې کریس کریب د ټاکنو په اړه غلط بیان ورکړی او یو ځل یې بیا ویلی دي چې په ټاکنو کې درغلی شوې ده. د صدر ټرمپ د بیان نه څه ساعت وروسته کریس کریب په ټویټر بیا ویلی چې د ادارې یو کم شپېتو ماهرینو ویلی دي چې د درغلیو د تورونو ثبوت نشته. د ویلي په خپل کار ورته ویاړ دی او یو ځل بیا یې تکرار کړی چې هر څه سم شوي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه جو بایډن د 3 نومبر ټاکنو کې مقرره 270 الکتورل اوټونه ګټلې دي خو صدر ټرمپ وایي نتیجې نه تسلیموي ځکه چې درغلی شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن یو دولس نکاتی معاهده میثاق پاکستان په نوم ان اعلان کړی ده کوم چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد غړو ترمنس په موافقه شوې ده. په دې دولس نکاتی معاهده کې د پی ټی آی حکومت د لری کولو غوښتنه نشته خو میډیا سره خبرو په وخت د پی ډی ایم مشرانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې دوی به د پی ټی آی حکومت د لری کېدو پورې احتجاج کوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوا خبریاله رابعه پیر باندې کوي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نامه دغه ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي ګوندونو د مشرانو سره د لیدو وروسته میډیا ته ویلي وو چې تحریک بیا د اوسنی حکومت ته ختمولو پورې جاری وي خو دغه هدف یې د غوښتنو د لیست برخه نه و. د دې لاړخه اعلان سوي غوښتنې څه ده سوي
وفاقي جمهوریت پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی
وفاقی جمہوری پارلیمانی او اسلامی آئین بالادستی او عملداری پاوری کول د ټولو اسلامی شکونو تحفظ او پردې د عمل درامه تحفظ د پارلیمان خپلواکي سیاست څخه د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار خاتمه آزاد عدلیه جوړښت او آزاد او منصفانه ټاکنې کول او د دې اصلاحات کول. د دې نه علاوه د ولس بنیادی جمهوری او بشري حقوقو تحفظ د سوبو حقوقو او اتلسم ترمیم تحفظ د ځای حکومتونو موثر نظام د رائے د سرګندونی او مطبوعاتو ازادي تحفظ تندروي او تراګري مکمل خاتمه گراني بیروزګاری او غریبي ختمول او هنګامي معاشي پلان جوړول هغه وشتنی وی چې د دې لاړه وړاندې کړل سوي چې د دې تر مخه د ټولو ډلو اتفاق سوي وو خو د دې لاړه واکمن طریق انصاف ډلې یا د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا خوشتنه نو سوي. مشه جرنالیست افیس توحید دیو سره خبرو کې وایم
ان 12 دکات کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو آپ بات کریے کہ حکومت کا خاتمہ وہ تو حکومت کا تو ان کا بنیادی ہے ہی. یہ 12 نکات کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا لیکن یہ ایک خود
د حکومت د ختمېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو بنیادی غوښتنه ده خو په دغه ولس غوښتنه کې دوی د استخباراتي ادارو د سیاست څخه د ختمولو غوښتنه هم کړې ده خو د دې سره د غواړي چې خبري هم ورسر وسیم او سرګندېږي چې مخالف ګوندونه خپل د کنفیوژن ښکار دي. دوی زیاته کړه چې مخالف ګوندونو له اړخه د حکومت پر جلسو بندیز رد کول هم دا سرګندوي چې دوی په جلسو کې غواړي چې بلوش میر خلک د حکومت په ضد راغونډولو هڅه وکړي. د مخالفو ائتلافی ډلو له اړخه ګلګت بلتستان کې د ټاکنو نتیجې هم رد کړې سوي وي او دا کال 2013 تر ټاکنو یو بل پړاو ګرځول سوی و. خو د حکومت وینا د مخالف ګوندونه دغه غوښتنې او جلسې جلوسونه د جمهوریت لپاره نه بلکې خپل درغلي پټولو لپاره کوي. مولانا فضل الرحمان د دغه خبرې غونډې په عکس العمل کې د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پی ډی ایم یو ایجنډا ده چې د دوی په ضد مقدمې ختمې کړې سي. دوی دا هم ویلي چې مخالف ګوندونه هغه عدلیه ازاده مني چې دوی ته ریلیف ورکړي او ټاکنې د دوی په نظر کې هغه شفافې وي چې نتیجې یې د دوی په حق کې وي. شبلی فراز زیاته کړې وه چې دغه پریکړه ولس کوي او دوی ته به دا منل وي. دوی دا هم ویلي وو چې عمران خان ادارې خپلواکه کړې دي او اوس پر دغه ادارو د یوې کورنۍ اجاره داري نسته. په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې پاکستان کې څومره ټاکنې چې سوي دي چا چې ټاکنې بایللې هغه د درغلي تورونه لګوي. څېړونکي دا هم وایي چې د مخالفو ګوندونو د فشار له سببه اوس د دې سره د خبرو اترو یو ماحول جوړیږي او ضروری دا دی چې سیاسي ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مخالفه ګوندونو سره یې د رابطې کولو لپاره کمیټه جوړه کړې چې د صوبې په سر د پوزیشن سره خبرې وکړي. د کرونا وبا له امله د ویخور جلسه وځنډوي، خو پی ډی ایم پرون ویلي جلسې به په ټاکلو نیټو کوي. په عین حال کې په تیر شوه روز کې په ملک کې د کرونا وبا څخه 10 نور کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې د مړو ټول شمېره 2210 ته رسیدلې. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعات او مرستیال کامران منګش ویلي وزیر اعلی د مخالفو ګوندونو سره د رابطې لپاره کمیټه جوړه کړې او نن د شروع په ورځ به د مخالفو ګوندونو د استادو سره ویني. هغه ویلي کورونا ته په کتو مخالفو ګوندونو ته د جلسې ځنډول وایي. خو د حکومت مخالفه یو لسو ډلو مشر مولانا فضل الرحمن پرون د مخالفه ډلو د مشرانو د غونډې وروسته ویلي د پی ډی ایم تحریک به نور چټک کولای شي او د کورونا په لړ کې چې د ریم په جلسو د بندیز خبره کیږي دوی د حکومت دغه خبره ردی او جلسې به پټاکلو نیټو کیږي.
کرونا کی آڑ میں جو جلسو پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہے ہیں.
د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو سره د جلسې ځنډولو خبره په داسې محل کیږي چې مخالفه ګوندونو په 27 نومبر په پیښور کې د جلسې اعلان کړی دی. په عین حال کې په تیر شواروس کې په ملک د کورونا وبا څخه 10 نور کسان مړه شوي چې ورسره په ملک د مړو شمیر 2210 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د پی ډی ایم ویان جلیل جان وای دوی به د خپل احتجاج په وخت د کورونا نه ځان ساتنې پوره احتیاطي تدابیر خپلې او حکومت داسې اعلانونو سره د پی ډی ایم د جلسې مخنیول غواړي.
دا حکومت چې کوم کوي کوي دا سیاسي سکورینګ کوي لکه چې په خپل جلسې کولې نشي. اوس په دغه کې الیکشنو شو په امریکا کې الیکشن کې شو پنجاب کی جلسے ہو کے سواد کی جلسے ہو کر اس کلا مونگا جلسو تاریخوں اعلان کرے دیں جو تک کرو نیاز ہو.
پی ڈی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو له لوري د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام پی این پی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، بی این پی منګل، نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یو لس ګوندونه شامل دي. د یادو ګوندونو مشران د عمران خان حکومت د پاکستان د پوز په لاس جوړ شوی حکومت بللې او د دې حکومت د ړنګولو اعلان یې کړی دی. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وای پی ډی ایم د خپل مشرانو د غلاګانو د تحفظ لپاره جوړ شوی تحریک دی. پی ډی ایم تر اوسه پورې د حکومت پر ضد د پنجاب په ګوجرانوالہ، د سندھ په کراچۍ او بلوچستان په کوټه کې احتجاجي جلسې کړې دي. یاد غورځنګ په 27 نومبر په پېښور، په 10 نومبر ملتان او په 14 دسمبر په لاهور کې د جلسې اعلان کړي او په جنوري کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته وګورئ. د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د حکومت سره انتخابی اصلاحات او د سنټ د غړو د انتخاب لپاره د پټ رایو په ځای ښکاره ووټونو چولو په معاملہ دستوري بدلون کې د مرستو امکان رد کړي. سیډونکو هم د خفیه ووټونو عمل ختمول سنټ انتخابات کې د اسمبلی غړو ته د خپل ضمیر په غږ ووټ چولو دستوري ضمانت پر ضد بلي. دوی وایي د نظام بدلولو په ځای د سیاسي ګوندونه د خپل هغه غړو په ضد کاروایی وکړي څوک چې ووټونه خرڅوي. تفصیلي رپورټ د ولایت چا وړاندې کوي.
یو سلسلور غړو باندې ګډ د سینیټ نیمایي غړو میاد به راتلونکي کال 2020 مارچ میاشت کې پای ته رسي. د پاکستان سلور واړو صوبایي سملو او د ملي سملې ممبران به بیا د دوی په ځای د سینیټ نوي غړي منتخب کوي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی حکومت د انتخابی اصلاحاتو د لارې بهرني هیوادونو کې مش پاکستانی وګړو ته د ووټ ورکولو سره راتلونکي انتخاباتو شفافیت لپاره الکترونیکی نظام کارولو پریکړې هم کړې دي. خو ورسره وزیر اعظم عمران خان دا هم په ګوته کړی چې سینیټ انتخاباتو کې د ښکاره ووټونو اچولو په ترڅ کې د دستوري بدلون لپاره حکومت پارلمان کې د مخالفو ګوندونو مرستو ته اړتیا لري. د تخبرګون کې د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان د حکومت سره د مرستو امکان رد کړی دی. مولانا فضل رحمان دا الزام هم لګولی حکومت د اصلاحاتو په شاد راتلونکي سینیټ انتخاباتو کې د نورو ګوندونو د غړو وفاداره اړول غواړي. د هیواد په انتخابی نظام باندې کارکونکو فافید نومې غیر دولتي تنظیم یو کارمن مو د سرزوی هم د پټ اوټونو طریقه ختمول سینیټ انتخاباتو کې د اوټونو د تجارت د مخنیوي لپاره لنډمهاله او غیر موثره تګلاره بلي.
سیٹس کی الوکیشن ہوتی ہے اسی طرح سینٹ کے سیٹس کی الوکیشن اکارڈنگ ٹو دی نمبر آف سیٹس ایوری پولیٹیکل پارٹی ہولڈز ان ا پروونشل اسمبلی اس کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے.
اغه وای کډیر ضروری وینو بیا غوړه بداوی چې د زنانو لپاره ټاکل شوې ځانګړې سوکو په فارمولا د سینټ انتخاباتو کې هم عمل وکړي شي. د مدسرزی په خبره داسې به صوبایي سملو کې ترلاسه اکثریت په اساس هر یو سیاسي ګوند د سینټ غړي منتخب شي. د سیاسي چارو سیډونکو احمد بلال محبوب هم د پټ اوټونو تګلارې ختمول د اسمبلی غړو ته ترلاسه د خپل ضمیر په اواز د سینټ انتخاباتو کې ووټ کارولو دستوري حق په ضد بلي.
لیجسلیٹرز کو روبوٹ نہیں بنانا چاہیے, یہ نہیں کہ صرف پارٹی کے سربراہ کی مرضی کے تابع بنانا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے.
آغا وای مونږ د اسمبلی د غړو نه روبوټ نه دی جوړول پکار چې څورته د ګوند مشر وای نو هم په هغه به عمل کوي. احمد بلال زیاته کړی د ټول نظام بدلولو په ځای سیاسي ګوندونو ته دننه د هغه غړو په ضد کاروایی پکار دي څوک چې اوټونه خرڅوي. پی ڈی ایم دا الزام هم لګوي چې عمران خان کال 2013 انتخاباتو کې د فوست امرستو د ټګې د لارې وزیر اعظم جوړ شوی دی. د مخالف ګوندونو ائتلاف وزیر اعظم عمران خان د استعفا او راتلونکي کې د فوست لاسوخنه نه بغیر شفاف انتخاباتو د غوښتنو په سر ګرد هیواد کې احتجاجي جلسې هم کوي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د افغانستان په ورځني سفر کابل ته ځي او د غلطه به افغان چارواکو سره په مهمو معاملو خبرې اترې کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دوړخیزو اړیکو په پیاوړتیا او په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. کال 2013 کې د وخت ترلاسه کولو نه وروسته به دا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر وي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
کال 2013 کې د وخت ترلاسه کولو وروسته دا به د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لومړی سفر وي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د قطر په سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د زنخ کار شوي. د افغان چارو سیړنکار او وتلی خبریال طاهر خان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سبا له کابل ته سفر مهم ګرځوي او وایي دا د افغان سولې او د پاکستان افغانستان د اړیکو لپاره یو حساس وخت دی.
او زما نظر دا چې سو شیان دي مهم په دې سفر کې چې اول د سولې په پروسه کې د پاکستان چې کوم رول دی افغانستان حکومت او افغانستان مشران به د پاکستان د وزیر اعظم نه ضرور دا خواهش لري مخکښنه به وکړي چې تشدد په افغانستان کې زیات شوی دی د سولې د دغه معاهده وروسته افغان حکومت دا خبره کوي نو د تشدد په کمی کې بیا اوربند کې او په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم دا وخت په مقصد نه کېږي دوه میاشتې نه زیات وخت شو او تر اوسه پورې دا په اصولو باندې دواړه غاړې متردویم موضوع به چې وي هغه د پاکستان او د افغانستان د خارجیانو د وتو وروسته دوه اړخیزه تعلقات دا او زما دا معلومات دي چې یو مسوده باندې خبرې شوې دي هغه افغانستان ته پاکستان خوا حواله کړې شوې ده په راتلونکي کې تعلقات دي څنګه
اخوا د افغان چارو یو بل سیړنکار او وتلې خبریال رحیم الله یوسفزی ډیوه سره خبرو کې وایي که خارجي ځواکونه د افغانستان څخه وځي او په بین الافغاني خبرو کې هم څه پرمختګ نه کیږي نو د افغانستان حالات نور هم خرابې دي شي
نو بیا د ټولو هیوادونو زمواري نور هم سیوا کیږي پاکستان خاص توګه باندې پاکستان باندې غوښتل دا نه غواړي چې افغانستان کې حالات خراب کی کچھ دغه منفی اثر پاکستان باندې غورځيږي پاکستان باندې شک کیږي لا کډوال نور هم راځي چې پاکستان ته یا د پاکستان د کوم کډوال دی وښلا کا دغه واپس کلو امکانات کمیږي یعنی دا دواړه ګاونډي هیوادونه دي دا نور هیوادونه یا خارجي ځواکونه دا خو به بالاخر ځي که اوس لاړ نه شي بیا وروسته به ځي خو دوی خو به یو بل سره جون تېروي
ښکاره دي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تجارت مشیر رزاق داود هم د افغانستان درې ورځنی سفر سرته رسولې دي هغه په یو ټویټ کې باور څرګند کړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي لوزنامې ته به په راتلونکي کال جنوري کې آخري شکل ورکړي کیږي او ویلي دي چې دواړه خواوې به په دې اړه په راتلونکي روزو کې لانوري جوړي خبري وکړي او سیلنکار طاهر خان وایي صف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي د رزاق داود په دغه سفر کې د کال 2013 په ترانزیټي لوزنامه کې په ترمیمونو او د دوه اړخیز تجارت په لاره کې په پرتو مشکلاتو هم خبري شوې دي
نو یو نوی معاهده امکانات د باغی خبري شوې دي کې دي شي دغه باره کې هم اعلان شي د دوه اړخیز تجارت خبره ده تجارت کم شوې دي د دوه ضرورت دی چې تجارت هم سیوا شي او اقتصادي تعلقات هم زیات شي دغه به
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د افغانستان سفر کوي چې د امریکای د دفاع سیکرټری کریس میلر د تیرې نهې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري د 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 2500 ته راکوزه کړي خو وايي د دې انخلا معنا دا نه ده چې ګنې د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون راغلی
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په کابل کې رواني د پاکستان او افغانستان د اړخیز تجارتی خبرو کې د افغان ترانزیت لاسلیک په وشي او کوم استون دي چې د دوونو دولتونو په منځ کې د تجارت په مخ دی هغه ریکول باندې هم خبري روان دي دغه خبرو سرټ کې سدي او د سیمې تاجران دغه خبرو ته په کوم نظر ګوري په ډېره یو ریپورت د دیوا خبريال نعمت الله سره دی وړاندې کوي
سکم وړاندې زونه په دغه دوه اړخیزه تجارتی کانفرنس کې پیښ کول شوی وو د هغه اثر ټکی یوازې د دوه دولتونو ترمنځ سالانه تجارتی حجم زیاتول وو چې دا وخت ډیر زیات راټیټ شوی دی او افغانستان د انډیا سره د پاکستان له خاورې دوه طرفه تجارتی اړیکې برابرولو د پاکستان څخه غوښتنه لري او پاکستان بیا د منځنی ایشیا دولتونو سره تجارتی اړیکې ټینګولو لپاره د افغانستان خاورې په کار وستلو غوښتنه لري چې د په مخ کې کمی ستونزې جوړې دي هغه لیر کول باندې خبرې کیږي او د کووید 19 عالمی وبا په محل د وان ترانزیت ټریډ په کډنرانو باندې د شپینګ کمپنی ډیټینشن او د کراچي بندر ډیمبرج محصولات باندې به هم خبري کیږي چې د افغان حکومت د غوښتنه ده پاکستان دولت دغه محصولات ختم کړي او یادې کم کړي د ترانزیت او تجارت په مخ کې د دواړو دولتونو پر سر دی پلو باندې سکم مستونزې دي هغه لیر کول او د تورخم په شان د چمن پله څلور ساعته پرمستل غوښتنه هم سوي ده افغان حکومت د پاکستان څخه په خپل مال بردار ترکانو کې د انډیا د واګا سرحد څخه دوه طرفه تجارت کول غوښتنه هم کړې ده چې پاکستان حکومت یوازې په افغان ترکانو کې د افغانستان څخه مالونه وړلو اجازه ورکوي خو د پاکستان د پاکي چمبر اف کامرس او د پاک افغان ګډ صنایعو د خونی پخوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې دواړه دولتونو ترمنځ دغه تجارتي خبرو کې باید د تاجر تنظیمونو نمائندگان هم موجود وای بیا به دغه خبرې نور هم ګټورې سی وای دی وای
وجته موږ ډېر هر کلی په دی وای چې د ډېر مده پس دا غونډه جوړه سوله په کار دا و چې د ډېر کالو مخ کې دا غونډه جوړه سوی د نورو پلو په شان په دیواري پرایویټ سېکټر په دې شامل نه دي سب سرکار په خپل منځوک سرکشن استلې دي او هغه په دې کې غونډه کړې ده یو شی چې معلومات موږ لرو د کسٹم ټو کسٹم د یو بل سره د رابطې او د معلومات شریکولو په اړه باندې د دواړو ترمنځ مایده سره ده
انجینیر داروخان اسکزی نور زیاته چې هندستان د پاکستان څخه افغانستان ته لار ورکول وغواړي
هندستان په کار راځي پاکستان سره جو کی چې ماته ترانزیت لار راکه نو دغه په بدل کې په پاکستان هم دغه څه د ترانزیت لار د بنگلاديش د پاره یا د نیپال د پاره یا د بل ځای د پاره بل لار جنو غواړي دویمه خبره ده چې هندستان حکم نه لري چې د 1950 د جنیوا کنونشن ته لار وغواړي ځکه چې هندستان لینڈ لاک ملک نه دی پر وچرا ټول سوی ملک نه دی چې د تلار مست د خپل سمندر لري دی دغه حد لري خپل مالونه بل خواته لجلسی
خو اوس په کابل کې په دغه اوسنی روانو خبرو کې دواړه طرف ته مشرانو د ترانزیت ټریډ لاسلیک باندې هم دسخط کوي خو اوس په دغه نوې مایده کې کم بدلون راوستل سوی دی هغه تر اوسه خبرې اوسنی ته نه دی جاری کړل سوی خو دواړه طرف ته تاجران دغه نوی لاسلیک ته ډیر خوشبینه دي او وایي د دواړه دولتونو تر مابین دغه تجارتي خبرو څخه به تجارت نور وده ومیندي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی
ګرانو اوریدونکو دا وی او ای ډیوا دا د ډیوا د خبري خبرونه د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی خبريږي نن د شروع 4 شنبه ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 13مه نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوم کې زیم نو شه روان کلندر اول مپام راګرځوم د هغه خبرونو سر ټکو ته د پاکستان مخالفه سیاسي اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم دولس نکاتي معاهده اعلان کړي چې پکې په هیواد کې د آئین بلادسته پارلیمنت خود مختار خپلواکه عدلي او په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمولو غوښتنې کړي دي مولانا فضل الرحمان د خبري کانفرنس په ویلي دي چې د حکومت ختمېدو پورې به د پی ڈی ایم هڅې روانې وي خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز ویلي دي اپوزیشن دا غوښتنه ځکه کوي چې غواړي په ضد یې د درغلیو مقدمه ختم کړي شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د سینیټ د ټاکنو قانون کې به بدلون راولي او غواړي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د خفیه وټونو په ځای د لاس اوچتولو طریقه خپل کړي شي خو د مخالفه ډلو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان دغه وړاندیز رد کړی دی او وایي حکومت غواړي راتلونکي د سینیټ ټاکنو کې د مخالفه ډلو غړو رائے بدل کړي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دې بیان د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې ډایرکټر د خپل هودي څخه لری کړی دی چې ویلې وي ټاکنې سمې شوې دي د ادارې لری کړی شوی ډایرکټر کریسټوفر په ټویټر یو ځل بیا ویلي چې انتخابات سم شوې دي او زه غوښمه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم دولس نکاتي معاهده اعلان کړي چې پکې په هیواد کې د آئین بالادسته پارلیمنت خود مختار خپلواکه عدلي او د سیاست نه د استابلیشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمولو غوښتنه شوې دي د نه پورز اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس په وخت پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د اتحاد یو لس ګوندونو په معاهده کې نور غوښتنې دا کړي چې د آزاد او بې پلو ټاکنو لپاره د اصلاحات وکړي شي د خلکو د بنیادي او جمهوري حقوقو د اتلسم آئینی ترمیم د صوبو د حقوقو او د اظهار ازادۍ او مطبوعاتو دفاع د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ختمولو او د اظهار ازادۍ او مطبوعاتو دفاع دی یقیني کړي شي او د موثر بلدیتي انتخاباتو تابعیا دی وکړي شي د ګرانۍ او بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره دی موثر ګامونه پورته کړي شي او کامی اکشن پلان باندې دی عمل وکړي شي اگر چې په غوښتنو کې د حکومت د ختمولو خبره نه ده شامل کړي شوی خو مولانا فضل الرحمان د خبري کانفرنس په وخت ویلي دي چې د حکومت د ختمېدو پورې به د پی ڈی ایم هڅې روانې وي خو بیا د حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي اپوزیشن ډلې داسې غوښتنې ځکه کوي چې دوی غواړي په ضد یې د درغلو مقدمه ختم کړي شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د سینیټ د ټاکنو قانون کې به بدلون راولي او غواړي چې سېنات کې د خوفیه وټونو په ځای د لاسو چتولو طریقې خپل کړی شي. خو د مخالفه ډلو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د غوړاندي زرت کړی دی او وایي حکومت غواړي راتلونکو د سېنات ټاکنو کې د مخالفه ډلو د غړو رائے بدل کړي. اسلام آباد کې د خبرو په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پارلیمنت تبا په بهر هیوادونو کې د مشت پاکستانیانو لپاره د وټونو اچولو قانون هم وروړي چې داسې خواوشا 9 میلیون پاکستانیانو تبا د وټونو اچولو موخه ملوشي. عمران خان ویلي د آئینی ترامیمو لپاره به د اپوزیشن ډلو سره مرسته کوي. خو مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت سره به په دې لړ کې هیڅ قسمه مرسته نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا د زیارت پنځمې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته ځي او دغه تبه افغان چارواکو سره په اهم موضوعاتو خبرې اترې کوي. کال بدر اتلسم کې د واک ترلاسه کولو نو وروسته به د افغانستان ته د عمران خان لومړی سفر وي. تیرونه د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلیو چې کابل ته د وزیر اعظم عمران خان په دې سفر کې به افغانستان کې د سولې او امن پر روان عمل، د سیاسي امنیتي تجارتي او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته د خپل اړومبه رسمي سفر په داسې حال کې کوي چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې د ځن ښکار شوې دي. د امریکای د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د نه سه شنبه په ورځ پینټاګان کې خبري اعلان ته ویل دي تر 15 جنوري به افغانستان کې د امریکایي فوجانو شمیره د 3.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راټیټول شي او عراق کې به هم تر دغه مودې د فوجانو شمیره د 3 زرو څخه په 2.5 زرو ودرول شي. هغه ویلي افغانستان او عراق کې د امریکایي فوجانو د شمیرې راټیټولو مطلب هیڅ کله دا نه دی چې ګنې د امریکا تګلاره یا مخه کې کوم بدلون راغلی دی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دې بیان د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې مشر د خپلې عہدې څخه لری کړی چې ویلي یو ټاکنې سمې شوې دي. د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې ډایرکټر کریس کریب د عہدې نه د لری کولو په اړه صدر ټرمپ د نه په ورځ په خپل ټوئیټر لیکلی دي چې کریس کوپر د ټاکنو په اړه غلط بیان ورکړي او یو ځل یې بیا ویلي دي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. د صدر ټرمپ د بیان نه څه ساعت وروسته کریس کوپر په ټوئیټر بیا ویلي چې د ادارې یو کم شپېتو ماهرینو ویلي دي چې د درغلیو د تورونو ثبوت نشته. د ویلي په خپل کار ورته ویاړ دي او یو ځل بیا یې تکرار کړی چې هر څه سم شوي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه جو بایدن د 3 نومبر ټاکنو کې مقرره 270 الیکټورل اوټونه ګټلې دي خو صدر ټرمپ وایي نتیجې نه تسلیموي ځکه چې درغلې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای منتخب صدر جو بایدن له غیر وستر چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د ملي امنیت رسمي خبرتیا یا لنډی سره ترلاسه کولو څخه منه شو د سه شنبه پر ورځ په خپل د بهرنۍ ډیپلوماټیکی استخباراتي او دفاعي کارپوهانو ناشته جوړ کړي. په دې اړه نو تفصیل زموږ همکار منزه شهید وړاندې کړي.
د امریکای منتخب ولسمشر جو بایدن له غیر وستر چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د ملي امنیت رسمي خبرتیا یا لنډیز ترلاسه کولو څخه منه شو د سه شنبه په ورځ په خپل د بهرنۍ ډیپلوماټیکو استخباراتو او دفاعي کارپوهانو ناشته جوړ کړه. بایدن د غونډې په فایل کې وویل زه په هیګم چې زه نشم کولای هغه لنډیز ترلاسه کړم چې په عادي توګه باید اوس را سره وای. د حکومتي خدماتو مدیریت مشر ایملی مرفي لا هم هغه اسناد نه دی لاسلیک کړي چې د واک د لیګ د یا انتقال د پیژندنې سند په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه هم تر اوسه د بایدن ټیم ځینی فندونو ته لاسرسی نه لري او د فدرل دفتر ځای کارولو اجازه هم نه لري. د نوموړې ادارې یو ویان د نوم نه خودلو په شرط وویل تر دې دمه موږ ته نور هدایت نه دي شوی او د جی ایس ای د دفتر د قانون په اساس ټولې اړتیاوې منی او بشپړې کوي او د کلینټن ادارې لخوا په 2000 کال کې رامنځته شوی مخکینی قانون عملی کوي. ځینې فدرل چارواکو ویو ته وویل چې حتی جی ایس ای د دفتر لخوا د تایید پرته هم که ولسمشر ټرمپ وغواړي نو کولی شي بایدن ته اجازه ورکړي چې محرم معلومات ترلاسه کړي. ولسمشر ټرمپ په وار وار پر خپل ټویټر د ټاکنو د ګټلو اعلان کړي او پرته له کوم ثبوت یې په ټاکنو کې د درغلیو دعوه کړې ده. بایدن په ایالتونو کې د ګټې په اساس 290 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي دي. د ایووا ایالت سینیټر چک ګراسلی او د ټکساس جان کارنین په شمول د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د دې خبرې تایید وکړ چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د امریکا ملي امنیت د غواخونو په اړه لنډیز یا بریفینګ په کار دی د منتخب ولسمشر جو بایدن سره شریک کړای شي. د کانګرس غړو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ لخوا په ټاکنو کې د رایو شمیرنو او ورکولو کې د بې نظمۍ اېدا په حق له قانوني شکایتونه کولې شي په همغږي سره پر مخ بوزي. په ټول هیواد کې د ټاکنو چارواکو وی او او د امریکا نورو خبری ادارو ته ویلي چې دوی د پراخه درغلیو هیڅ شواهد ندي موندلي. یوازې د رای ورکولو کې د احتمالي بې نظمۍ لږې پیښې شوې وي چې د ټاکنو د پایلو د بدلولو لپاره کافي ندي، حتی که ترامپ خپل قانوني قضیه وګټي. که څه هم د امریکا په غیر سرکاري نتیجو کې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی دی، یو شمیر انتخابي نتیجې د قانوني چیلنجونو او بیا شمیرلو سره مخ دي. د امریکایي قانون تر مخه ایالتونه به د دسمبر د 8 نیټې پورې ټولي رای تصدیق کوي او د الیکټرال کالج ګټونکی به اعلانوي. د دغه ګام سره به په رسمي توګه د دسمبر په 14 نیټه نوی صدر انتخاب شي.
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د بلوچستان ایالت په سرحدي سیمه تربت کې د ناقانونه تنلارې مذهبي تنظیم جیش العدل سره تړاو لرونکي ملا عمر سره د دوه تنو وژل شو دي. د سیمې پولیس وایي چې وژل شوی درې تنه په سیټلایټ ټاون سیمه کې په یو موټر کې روان وو. پولیسو یې د ودرولو هڅه وکړه چې ورباندې ډزې وشوي. په جوابي ډزو کې درې تنه وژل شول. نور تفصیل د دیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی پر رپورٹ کې وره.
د بلوچستان پولیس وایي د صوبې په سرحدي سیمه تربت کې په ډازو کې د ملا عمر ایرانی په نوم د دوو نورو کسانو سره وژل شوې دي. د تربت د پولیسو یو چارواکي د نوم نشکره کولو په شرط و وی او ای دیواته وویل په ډازو وژل شو کې ملا عمر ایرانی او د هغه دوه زامن حسن او حسین شامل دي.
ملا عمر په نام څه مشهور وایي
د پیښې په اړه وی او ای دیوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو لمشيري بشرا رین سره د ټلیفون لالارې تماس ونیو خو د ریپورت د جوړولو تر وخت ورته جواب ونه ویل سو. د ایران خبری ادارې ارنا په خبرسوي ریپورت کې ویل سوی چې مولا عمر ایرانی د سیستان بلوچستان اوسیدونکو او لا ناقانونه ګرځول سوی وسلوالې ډلې جیش العدل سره یې تړاو درلود. ځینې راپورونه وایي چې مولا عمر د ایران امنیتي ځواکونو ته مطلوب کس وو او له تیرو لسو کلونو راهیسی د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې میستو. تربت لا کوټي 800 کیلومتره لیري او د ایران پولې ته نږدې پرته سیمه ده. ناقانونه ګرځول سوی د جیش العدل په نامه وسلوالې ډلې په تیرو وختونو کې په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمہواری قبولې کړې دي. مولا عمر سره له خپلې کورنۍ د تربت په سټلایټ ټاون کې ژوند کاوه. پولیسو زیاته کړه چې دوی د اوریدو تر حد په دې خبرو چې مولا عمر ایران ته مطلوب وو، خو البته دوی په دې حق له کوم دستاویزات نه لري. د ملا عمر د وژنې پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې تیر اونۍ اسلام آباد ته د ایران خارجه چارو وزیر جواد ظریف سفر کړی وو. ځینې راپورونه دا هم وایي چې تیر کال پر ملا عمر د ایراني ځواکونو له لوري د میزایل برید شوی وو او د دې ترڅنګ د نوموړي یوه ورور ته په ایران کې پانسۍ ورکړل شوې او بل بیا د ایراني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی وو. خو د دې راپورونو په آزاد توګه پخلای نه دی شوی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای جیوا کوټا.
نور دین کو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویاند ګران هواد وای چې سبب د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د یو لړپوړی پلاوی په ملتیا افغانستان ته راځي. افغان مسولین وای چې د یاد هوادونو ترمنځ به د سولي تجارت او دوړخي د همکاري او کې د سفر سره مثبت نتیجې مخې ته راشي. په دې باندې یو تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نومان او سرپرست وزیر اسدالله خالد دا خبرې تیر ورځ ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د خپل کاري پلانونو دی وړاندې کولو پر مهال وکړي. اسدالله خالد افغان حکومت او طالبانو ترمن د قطر خبرو ته اشاره ویل ک تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای. د په خبره چې په قطر کې د سولې له ناستې وروسته دوی دفاعي حالت ته ولاړل. خالد وایي طالبان د قطر له غونډې د چل او دوکې په توګه استفاده وکړه. هغه وویل دای وای کدی تیر د سولی مزاحمتونه محدودیتونه نه وای شاید ډیر لاسته راوړنې مدرلودلې وای. تاسو ټول شاهدان یاستئ چې موږ دفاعي حالت ته ولاړو خو طالبانو د قطر د ناستې نه د دوکې او چل ګټه پورته کړه او تر اوسه هم نه د سولی لپاره او نه د تاوتریخوالي لپاره هیڅ تصمیم لیدل کیږي. اسدالله خالد وای ډاډه نه دی چې د قطر خبرې دی نتیجه ورکړي خو وای دا خبرې په دې معنی هم نه دی چې دوی د سولې مخالفه دي. دای وای هر غږ چې له هر کونی نه راوځي خو چې په هغه کې دی واقعي سولې د دوه لسیزو لاسته راوړنې په کینغښتي وي ملاتړ یې کوي. ښاغلی خالد دا هم ویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قدرت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خالد د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه ویل مطمئن نه دی چې له افغانستان نه دی ټول سرتیری ووزی خو که امریکا له افغانستان نه ټول سرتیری وباسي د تشویش وړ خبره نه ده ځکه اوس هم افغان ځواکونه شپږ نوي سلنه فعالیتونه په خپله غاړه لري. د وویل دای وای دا په اطمینان سره وایم چې بغیر د ملي اردو نه هیڅ منظم قوت نشته په شمول د طالبانو چې د سولې څخه ساتنه وکړي او هر هغه څوک دا تشویش لري چې له افغانستان نه د ناټو او امریکایي سرتیری ووزي. څو ځله مې وویل چې تر اوسه مې داسې څه نه دي لیدلي چې ټول خارجي قوتونه دي ووزي خو که احیانا ووتل زمونږ ګرونه شپږ نوي سلنه عملیات او فعالیتونه ستاسو خپله ملي اردو په مستقل ډول ترسره کوي. دا مهال په افغانستان کې له 4500 نه نیولې تر 5000 امریکایي عسكر مشته دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړې چې د افغانستان بحران ته د حل لارې پیدا کړي تر څو وکولای شي له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمن خبرې د سپتمبر پر دولسمه نیټه پیل شوی خو لا تر اوسه لا هم د سولې د رسمي خبرو په کړنلار نتیجې ته نه دی رسیدلې. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د پاکستان او ائینس ترمنځ د درېم کې د پاره خبرې لا په وړاندې نه دي تللې او ماهرین وایي د بلکان 2020 په مارچ یا جون وروسته امید کیږي چې خبرې وړاندې لاړ شي. خو د پاکستان حکومت وایي راتلونکي سونو کې به بلکې د پاره د IMF پلاوی پاکستان ته راشي. د دوه ترمنځ د دویمې ریویو د پاره خبرې نه دي شوې او پاکستان ته درېم د قرضې کیسه نه دي جاری شوې چې لته د ادارې پر شرطونو عمل نه کول دي. او ماهرین وایي چې پاکستان هغه شرطونه عملي کړي نو دریم کیس په ورته ملاو شي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې وره.
د اقتصاد ماهر او خبريال مهتاب حیدر وایي د کرونا وبا د راتلو وروسته نړیوالي مالیاتي ادارې پاکستان ته د 1.4 اربع ډالره بیړني امداد ورکړي او بیا د قرضونو دریم قسط ریویو نه مکمل شوی. دوی وایي نړیواله مالیاتي اداره IMF غواړي چې د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک او د بیلې د قیمتونو د تړلو اداره نپرا په بنیادي اډانه کې بدلونونه راولي. IMF کې سټرکچرل بینچ مارکس ته دوی وایي IMF غوښتل چې د سټیټ بینک د کال 1955 په قانون او نپرا په بنیادي اډانه کې بدلون راولي. مرکزی بینک چې کومه د بدلون مسوده تیار کړې ده که هغه منظور شي نو مرکزی بینک ته به خود مختاری ملاو شي. بل دا چې د نپرا قانون کې هم بدلون راوستي شي نو د ادارې په فیصلو کې به حکومتي مداخلت راکم شي او د سره اداره غوښتنه کوي چې د بجلی او ګیس قیمتونه هم زیات شي او د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات وشي. مهتاب حیدر وایي دا دواړه قانونونه د پارلمان اگریمنٹ نہ منظورول دی او زما دا خیال دی دسمبر پوری بدا مشکل وی زدا وایم چې د مارچ د اخر پوری یا د جون وروستو کله چې قامی بجټ پاس شي تر هغه پوری بعد د ایمپ د قرضونو پروګرام بحال شي. نړیوالې مالیاتی ادارې تیر کال په جولای کې پاکستان ته د شپږ ارب ډالر قرض منظور کړی و خو د حکومت لخوا د بجلی د بیو په سیوا والی او مینی بجټ پر اوستو کې د ناکامۍ وروستو دریم قسم نه دی منظور کړی شوی. په تیرو دوه قسطونو کې 1.5 ارب ډالر پاکستان ته ورکړی شوی دی. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د خزانه سلاکار ډاکټر عبدالحبیب شیخ ویلی و چې د نړیوالې ادارې سره به ډیر زر خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي او د یادې ادارې پلاوی بعد د پاکستان سفر وکړي. عبدالحبیب شیخ وایي د ایم ایف سره اړیکې په ښه انداز کې روانې دي او تر ډیره حده پورې د ادارې هدفونه هم عملي کولی شي. د ټیکسونو په راغونډولو کې اضافه شوې ده. حکومتي خرڅونه راکم شوي دي او د قرضونو په وخت واپسي هم جاری ده. خو د کرونا وبا له امله مشکلات زیات شوي دي.
وائرس کے آنے سے پہلے ہماری جو اکانومی تھی وہ کافی مستحکم انداز میں بڑھ رہی.
دوائی د کرونا وبا نه وړاندې اقتصادي اشاره مثبت تر روانه وي او په ټیکسونو راغونډولو کې 10% اضافه شوی و. خو د کرونا وروسته په قامی آمدنی منفي اغیز پریوتې دي او د 3% زیاتوالی په ځای 0% راکم شو. اقتصاد خطر تر روان دي. په پیداوار کې اضافه کیږي. خرڅونه راکم شوی او د جولای نه تر اکتوبر پورې نور قرضې هم ندي اخستی شوی. په غیر ملکی زری مبادله ذخیره کې هم اضافه شوی ده او امید دي چې پسو او نو کې د نړیوال مالیاتی ادارے سره خبر اترې مخ په وړاندې لاړی شي. د پاکستان مرکزی د ټیکسونو اداره ای بی آر دولری چې په 13 میاشتو کې د ټیکسونو آمدن 0.5% زیات شوی دی. ریاض حسین وای اس اف امریکا ڈیوا مردان.
د کور نه بهر قدم اغستل وی چې هر خزه د سړو نظرونو په نشانه وی. که یو خزه کور نه بهر سود سودا له اوزی که کار روزګار لذي هغه د نیخ په نیغه کتلو نه تنګ ده. هر خزه وایي د یو کس هغوی کې سترګې خښول یا کتل تنګوي او زوروي. د ویوی ډیوه خبریالې سادیه قسم شاته د میرمنو او تر دا چې خزو سیاست مدار هم په دغه قسمه د خزو نفسیاتی توګه زورونو په حق لا رائے ورکړي. تاسو ته اورو
د یو کور میرمنه شایسته اقبال وای افسوس دا دی چې دا عادت په خیبر پختونخوا کې خلکو کې زیات دی او ډیر د سړو په دې عادت ډیره غوسه ورزي.
او زه په دې خبره باندې ډیره زیاته مال غوسه راځي چې کومګه لوی سادر چولې او کوبړي کې سادر ها چولې نو بیا هم سړی چې دی نو هغه ډیر زیات ګوري. او زمونږ په ملک کې او خاص طور پر په خیبر پختونخوا طرف ته او په دې وجه باندې بیا بنده له غوسه هم ورځي او اکثر ته دی په وجه باندې چې داسې یو سچویشن یې نو په هغې کې بنده بیا تنګ شي او هغه چې خپل کمکارون لتلی یا سکار کول غواړي نو هغه داسې کلاو او ازادۍ سره نشي کولی خپل کار. نو دا چې څنګه ښځو ته پاره نظر کته راغلی دی داسې د سړو د پاره هم راغلی دی. خو څوک په دې باندې عمل کوي؟
پیښور کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې اورت فاونډیشن سره کار کوونکي سایمه منیر وای ښځو ته نیغ نیغ قتل او هغوی نفسیاتي توګه باندې زورول یو جنسي زورونه ده. او سایمه منیر وای ډیر خلکو ته دا معلومه نه ده چې نیغ نیغ قتل او بل به آرام کول جرم دی او نه دا معمولی خبره ده.
ولې چې دا نیغ نیغ قتل مونږ ته خود سه لګي چې دا ډیر یو بې ضرر عمل دی. خدا ډیر پریشان کن عمل دی. هغه څه د پاره دی چې یو تاسو چې چاته نیغ نیغ ګوري هغه جس بالکل پریشان شي دماغی طور باندې هغه ډسټرب شي چې دا اخیفا داسې سکړي دي چې یو کس ماته داسې نیغ نیغ ګوري. او خصوصا چې کله تاسو ښځو جنکو ته ګوري نو دې سره هغه ژریږي هغه پریشانیږي دا هغه پر کرخکار کر دیږي کې فرق راځي. نو دا جرم دی نیغ نیغ قتل دا بې ضرر عمل نه دی.
نه یوازې د کور میرمنې د سیاست میدان ته راوتلې ښځو ته هم دغه مسلې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او سیاست مدار عائشه بانو وای نه یوازې سړي ښځې هم دلته ښځو ته نیغ نیغ ګوري. هغه وای دا یو غیر مهذب عمل دی او د دې وجه دا ده چې د خلکو په تربیت کې دا یو غټه کمی ده.
نو دوم بالکل مونږه اسمبلیانو ته ورسېدلو مونږه هغه ته ورسېدلو خو هغه باوجود دا شی چې کم دی مونږه فیس کوو او صرف سړی نه دی ماته ستوبل چې لکه ښځې هم بازوکات هغه هم دا عادت وی چې هغه ګوري.
نو دا چې کوم دې دا ایز ا یو ما په خیال کې معاشري کې د تربيت حصہ هم جوړول پکار دا چې دې کې دا سکول کې دا کیریکٹر بلډینګ په ټایم کې دا تربيت کې دا شمردل پکار دي چې تاسو هغه ته دا وینا ماشومان ته کوي چې دا نیغ نیغ قتل چې کوم دې دا نه دا پکار.
سیاست مدارا بشرا گوہلوائی دیو با اختیار خزی پہ حیثیت حغی ہم دا مسئلی کتلی خواہوائی پخپل ہم دیو سیاست مدار پہ حیثیت دی ددا سی رویو مقابلہ کری دا او ددی رویو خاتمی او د خزو لپارا برابری ہم ددی سیاست دلار رات لیشی
خزو لپکار دی چی او سپیشلی پختانو خزو لپکار دی چی سیاست کے راشی او چی سمر زیاد خزی رازی ناغی بخپل سپیس بخپلا دی برابرائی پا
د جوان بیل بیل شوبو سره تعلق لرونکي خزیوای خزیبا هر ځای د داسې معاشرتی رویو او د جنسي زورونو ښکار کیږي هم خزیبا دغه رویي بدلوي او د دې چیلنجز په مقابله کوي او دغه رویو خاتمه هم دغه یو لار ده. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکې دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکا په دنیا کې لومړی ملک دی چې د ټولو انسانانو د پیدایشي حقونو د منلو په بنیاد جوړ شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو انډونیشیا کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې حقونو کې ټولو نه بنیادی حق د ضمیر د آزادۍ حق دی چې مذهبي آزادۍ هم پکې شامل ده. خاغلی پومپیو په دغه موقع په صفاتو کې وی چې د خدای له طرفه انسانانو ته د ورکړې شوو حقونو خاطر کول د امریکای د قانوني تشخص خصوصي شناخت ته د زیاته کا عمده وجه ده چې امریکا په غربي ملکونو کې په دې خبره اسکه غړای ولاړوي چې نو آبادیاتي حکمرانۍ نه د انډونیشیا د آزادۍ زبردست مرسته کړې وه او د تیرو شلو کالو راسی د انډونیشیا جمهوریت ته د تلو زبردست ملګرتیا کوي. د امریکای په حواله دا حقیقت د خصوصي اهمیت ته چې د امریکای خلک ازادي خوخی او د صبر زغم روایت بالا ساتي. د انډونیشیا په لچکدار جمهوریت کې دا یو عمل ډیر مضبوط موجود دی چې په دې کې د ټولو عقیدو د منونکو خپلو کې فروغ ساده د اوسېدو خواهش شته دی. دا حقیقت د انډونیشیا د آئین نه څرګند دی په کوم کې چې په صفاتو کې لیکلي شوی دی چې هر نارینه او هر زنانه ته د خپلې خوښې په مذهب د پاتې کېدو حق دی. خاغلی پومپیو اویل په حقیقت کې داسې هیڅ وجه نشته چې اسلام عیسائیت یا بدھ مت سره یوځای نشي پاتې کېدی. دوی چې د انډونیشیا د صبر زغم او د ګڼ قامیزي معاشري روایتي اصول یقینا چې د نورو وختونو په نسبت موجوده دور کې زیات خیره لدی. د نور اوی چې د توهین رسالت الزامونه د خلکو زندګۍ تباہ کوي او دا ډیر عام شوی دی. د غیر سرکاري مذهبونو منونکو سره د فرق سلوک دوی ته د دویم نمبر استوګنوالي احساس ورکوي او په دې خلکو تشدد کول او د دوی محرومه ساتل آسان شي. خاغلی پومپیو په کلکه سره دا خبره وکړه چې نور مذهبي مشران او عالمان دي د ټولو مذهبونو د هغو منونکو په مرسته کې خبره وکړي چرته چې د دوی حقونه والي کیږي. په دې قسم ملکونو کې یو ملک برما هم دی چرته چې فوج په روهینګیا مسلمانانو او په نورو کمشمیره فرقو خونړي ظلمونه راټیټ کړي دي. انډونیشیا د سویلین ور ختیځی ایشیا انجمن آسیان باندې زور راوړلی دی چې د انساني خواخوږی په خپل سوچ عملو کې خو په دې لړ کې د انصاف پرمختګ لا په ځای ولاړ دی. خاغلی پومپیو خبرداري ورکړی دی چې د مذهبي آزادۍ مستقبل ته د ټولو نه زیاته سنگینه خطره د چین د کمیونیستي پارټۍ لخوا راپورته شوې ده ځکه چې د چین کمیونیستي پارټۍ د مسلمانانو بدھ مت منونکو عیسایانو او د فالون ګانګ په شمول د ټولو مذهبونو د پیروکارو خلاف یو عملی جنگ ته لاس اچولی دی. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کا چې د خدای له طرفه ورکړي حقونه د هر انسان پیدایشي حق دی. په دې سبب د آزاد قومونو آزاد خلق دی لازمن د دې حفاظت وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکول شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوردن کو دا وی او اے ڈیوا دا دا ڈیوا دا خبری خبرونا دا امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی نا خبری جی نن دا شروع چار شنبے ورد کال دو در شلم دا نومبر دا میاشتے اتلا سما نیٹھا دا دا دیکھ پرونے وڑا اندکون کے زیم نوش روان کلندر اول مپام را گردون دا اغه مخبرونو سر ټکو تا دا پاکستان مخالفه سیاسی اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم دولس نکاتی معاہدہ اعلان کړی چې پکې یې په هیواد کې د آئین برادرسته پارلیمنٹ خود مختاره خپلواکه عدلی او په سیاست کې د اسټابلیشمنٹ او استخباراتي ادارو کردار ختمولو غوښتنې کړې دي. مولانا فضل الرحمن د خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د حکومت ختمېدو پورې به د پی ڈی ایم هڅې روانې وي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی دی اپوزیشن دا غوښتنه ځکه کوي چې غواړي په ضد یې د درغلیو مقدمه ختم کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی د سینیټ د ټاکنو قانون کې به بدلون راولي او غواړي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د خفیه وټونو په ځای د لاس اوچتولو طریقه خپل کړي شي. خو د مخالفه ډلو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن دغه وړاندیز رد کړی دی او وایي حکومت غواړي راتلونکي د سینیټ ټاکنو کې د مخالفه ډلو غړو رائے بدل کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دې بیان د ټاکنو د سایبر سیکیورټي ادارې ډایرکټر د خپل عہدې څخه لری کړی دی چې ویلې وي ټاکنې سمې شوې دي. د ادارې لری کړی شوی ډایرکټر کرسټوفر په ټویټر یو ځل بیا ویلي چې انتخابات سم شوې دي. او زه غواړم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم دولس نکاتی معاهده اعلان کړي چې پکې په هیواد کې د آئین بالادسته پارلیمنت خود مختار خپلواک عدلی او د سیاست نه د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمولو غوښتنه شوې دي. د نهي پورز اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په وخت پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د اتحاد یو لږ ګوندونو په معاهده کې نورې غوښتنې دا کړي چې د آزاد او بې پلو ټاکنو لپاره د اصلاحات وکړي شي. د خلکو د بنیادي او جمهوري حقوقو د اتلسم آئینی ترمیم د صوبو د حقوقو او د ازارې ازادۍ او مطبوعاتو دفاع د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ختمولو او د ازارې ازادۍ او مطبوعاتو دفاع دې یقیني کړي شي او د موثر بلدیتی انتخاباتو تابعیا دی وکړي شي. د ګرانی او بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره دی موثر ګامونه پورته کړي شي او قانوني اکشن پلان باندې دی عمل وکړي شي. اگر چې په غوښتنو کې د حکومت د ختمولو خبره نه ده شامل کړي شوی خو مولانا فضل الرحمن د خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د حکومت د ختمېدو پورې به د پی ڈی ایم هڅې روانې وي. اخوا بیا د حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي اپوزیشن ډلې داسې غوښتنې ځکه کوي چې دوی غواړي په ضد یې د درغلو مقدمه ختم کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د سینیټ د ټاکنو قانون کې به بدلون راولي او غواړي چې سینیټ کې د خفیه وټونو په ځای د لاس اوچتولو طریقه خپل کړي شي. خو د مخالفه ډلو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم دغه وړاندیز رد کړی دی او وایي حکومت غواړي راتلونکو د سینیټ ټاکنو کې د مخالفه ډلو د غړو رائے بدلې کړي. اسلام آباد کې د خبرو په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پارلیمنت ته په بهر هیوادونو کې د میشته پاکستانیانو لپاره د وټونو اچولو قانون هم وروړي چې داسې خواوشا 9 میلیونه پاکستانیانو ته د وټونو اچولو موقع ملو شي. عمران خان ویلي د آئینی ترامیمو لپاره به د اپوزیشن ډلو سره مرسته کوي. خو مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت سره به په دې لړ کې هیڅ قسمه مرسته نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا د زیارت پنځمه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته ځي او د غلطبا افغان چارواکو سره په اهم موضوعاتو خبرې اترې کوي. کال 2013 کې د واک ترلاسه کولو نو وروسته به د افغانستان ته د عمران خان لومړی سفر وي. تیرونه د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلیو چې کابل ته د وزیر اعظم عمران خان په دې سفر کې به افغانستان کې د سولې او امن په روان عمل د سیاسي امنیتی تجارتی او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته د خپل اړومبه رسمي سفر په داسې حال کې کوي چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې د ځنخکار شوې دي. د امریکای د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د نهه سه شنبه په ورځ پینټاګان کې خبریالانو ته ویلي دي تر 15 جنوري به افغانستان کې د امریکایي فوجیانو شمیره د 4500 څخه 2500 ته راټیټول شي او عراق کې به هم تر دغه مودې د فوجیانو شمیره د 3000 څخه په 2500 ودرول شي. هغه ویلي افغانستان او عراق کې د امریکایي فوجانو د شمیرې راټیټولو مطلب هیڅ کله دا نه دی چې ګنې د امریکا تګلاره یا مخه کې کوم بدلون راغلی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دې بیان د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې مشر د خپلې عہدې څخه لری کړی چې ویلي یو ټاکنې سمې شوې دي. د ټاکنو د سایبر سکیورټي ادارې ډایرکټر کریس کریب د عہدې نه د لری کولو په اړه صدر ټرمپ د نهې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دي چې کرسټوفر د ټاکنو په اړه غلط بیان ورکړی او یو ځل یې بیا ویلی دي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.